آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. ده شاهزاده احمد شاه ده هنری هر چو پاره.
ده یو دیوان پا پشتو فارسی پاته دی چه اندیشه پنم بانی دی.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوي نوي ځوانان راځي، نوي نوي شاعران مشتمل پکېږي د دغه بهیر د ادرس څخه.
پوهان آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي:
ژبه خپله یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي:
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اورېدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولی عهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولی عهد و او یوه موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډو ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمي او اتمال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل په هغه وخت کې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د دا خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منجي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د آثار باندې ډاکټ دي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه، نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د ساجي شعرونه یې ویلي دي. او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ یې هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دی چې اندیشه په نوم باندې دی، او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشي ده، د هم میناتوري ده، او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل، د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي، څشمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پې کوي؟
کورنۍ یې دغه دعوه چې د په ژوند خپله علاقه منځ نه وه، ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بیخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې وجد کې و، ډېر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ یې دا ویله چې دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ شي، دا یو بسته ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چا پورې ورسي. زما خپله هیله دا ده او زما کوشش هم همدا دی او وخت چې لا دی ژوندی و کومه چې ځان وکړي ته راغلی زما دا هڅه وه چې زه دی پیدا کړم. ولې د یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي یو سیاسي وضعیت ته هسې حالت دغه سوي دي چې ډېر صحنې ایستلي دي او بل د خپله نه وه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دا دیوان چې د اندېښه په نوم دی دا د خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه په شعرونه تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول سوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل سو دوه څلوریزې مې د هغه څخه راخیستي دي شپه وقلاده فارسي څلوریزې دي او کوم شعر چې هغه پښتو دی هغه ما مخکې هم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مینه قاش کړی دی مې خپل شعر دی او د مولوی صالح محمد کندهاري چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجي سید احمد ته تحفه کړی او ډالۍ کړی دی دا هغه ډیره ښه ملګرتیا وه او ما د مولوی صالح محمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستان لور مریم صالحي او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کوله حتی د دې د خوب په کوټي کې هم ځینې انځورونه ما په خپل پسترګو لیدلی وو بیا چا راته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واوریدل. آیا د دې نور میناتوري او یا د انځورونو آثار شته؟
یو خو هم دغه تابلو ده چې ما ته خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک کې خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خپور کړی دی او ما هم دا خبره اوریدلې ول او استاد هیوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبرې نسوي کولای نو عجیب نه ده چې دوی
د موهیت د دې د ژوند موهیت معمولا دی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبرې کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نه شخه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان ژغې دی دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشت روان پښتو خبرې کوله
د شاغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
الهام ادبی بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر وه اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاته سوي وي د هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا په یغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه په څه ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمې سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي نو وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګری یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګری نور هم راسته او پر دا شعر باندې کړه کتنه کو ورسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خبريږي چې څو هغه اوریدونکو هم واوري او ګټه ځنی واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه یعنی آنلاین د واتس اپ لاره کومه غونډه لري؟
غونډې خو موږ ته چې موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو دغه د نکت کره کتنه چې دا واټساپ ته اړیکو ځکه دوه ساعته وخت نیسي یو نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتساپ لارې کوم نقد کوي دا په شفاهي ډول یو کنه چې دوستان لیکل هم کوي
په ژغیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول راټولو ټکي په ټکي باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې بیانو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی دا دیغه شاعر نظر هم اخلي
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې راسره دی ټکي په ټکي باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې وسره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي نو هغه ان شاء الله پوره سره ستاسو
همت صاحب دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه کړل ته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې په شیتر څنګه سره ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي خو دلته موږ سره فدا بس کې استادان کم دي لا شوم کې کم دي ډیر کار مونږ دی ورته کوي
خو چې خلک وګوري سي دي چې سه نقد مخ کړی نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي کېدل چې لږه استفاده وکړي یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی شي د کیسه او د نور نصر نقد هم ضرور دي
ډیر ضرور دی زموږ په څلور کلنه کار کې تر اوسه ډیر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دی چې نسل په بهر هم ځوانان کار وکړي او نقد دغوی دپاره جوړ شي ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې سوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو انشاءالله ورته لاره ورته لرو.
همت صاحب که ستاسو خپل نظر واخلم ځوانان څرنګه ل ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري یعنی شمیر په زیاتې دورې او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کو اونۍ په اونۍ پر کو نوی نوی ځوانان راځي نوی نوی شاعران مشتمل کیږي دا دغه بهر د ادرس څخه کېدای دي په ډېر دوی په کومه دوره
ل شغل همت څخه مننه وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اوریدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګه لوستي خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلی غزلونه لري ښکلی کتاب ده واقعا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه یې ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب دی چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته رباعي هم پکې شته خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده ویلي دي چې ده یاګانې کوم یا باید څه ډول وکارول شي کوم یا په کوم ځای کې باید وکارول شي د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی او د پای خبرې هم داسې ویلي دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده بیا لغنه ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورق لري 200 ورق کې نظم هم شته رباعي هم څه غزل هم ته چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګومه هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر را باندې. زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم. چې و مناس نو لخپلو سره گرد و مناست. چه و مناست نو لخپلو سره گرد و مناست. چه ام روان نو لخپلو سره مال روانیم او نمخا مخشمه دیار دستین بارخو لمرتا نه مخامخ شما دیار دستین بارخو لمرتا نه پسایه کی دخوار واره اور بل روانیم او درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روانیم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د دوی په شخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار زی د کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زی د کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي. نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. ناخل یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، نه اخلي یو ګام اجله څوک زمونږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري ژبپوهنه چلا د کتاب شکل نه د خبره شوی ځینې برخې په وې پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشپېلې دی، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او لدغه ارخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او زره داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز ده. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نو کورې سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلول شو او ژبه د کلتوري ارزښت او لید لمخه ټولنې ته وړاندې کول شو.
ازمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلیدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه پخپله د تغییر په حال کې دا او حتی د زیات تغییر او ګړندی تغییر.
نو دا ټول علوم او فنون دا هر څه د تغییر په حال
کې. او بخښه، ما مطلب دا د خصوصا نام ده، خصوصا د ژبې په برخه کې امدا بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا د کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه څه تغییر کوي. یعنی د ژبې تغییر، د کلتور په تغییر دا یو بل سره نښتی دي.
نو کدا سده په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اي اي ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي ولې نه متاثره کوي. ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا اخکاری. او دا چې کله تاګ را تاګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کول نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دی او واخ واته به نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات کغه موسمی دي، کغه سیاسي دي، کغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه سوداګری او اقتصاد دا شنه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو وګورئ چې کله په افغانستان کې د غلوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپل څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شبرسب دا خو نه لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نشي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولی ده، ځکه چې زموږ شي پوهان خو چې دي هغه خو یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره و نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز دا میرا برسېره کړي دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایي مثلا په ګړنو کې زمنګ نه به ګړنې چرامنته شي، دا د کلتوري دغه مخرامنته شي، بدلونونه مخرامنته شي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمایز نه دي، دا د نورو کلتوري اغیز هم دی، نو دا ټول شان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیر بیا گاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتیدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې د برخه ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوي؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته ویل چې دا د سه یو اوږد بحث هم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس وایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري. او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي، دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوی څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شینه راخستې دي. خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن څه په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده دا راته په ادب باندې په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کوم لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدي هم کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به په کې نه رامنځته شوي. او بیا په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي، هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دي مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږ ده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده، موږ ډېر وروسته پاتې وو. ته نه یعنی مونږ وسم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې د استعاره ځکه استعمالوم یا دا سمبولونه ځکه استعمالوم د ژبې له مخې لاړخه ورته ګورم، لیده ورته ګورم، دا ادب د لیده ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغېز له مخې کارول کېږي دلته، دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سمبولونه چې تړاو له عقل سره دی، عقلي دي، دا خو هماغه کلتوري اغېز دی. خو دا ډېر کم خلک په داخلو لیکنو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کېږي، خو بیا هم ورته توجه شوې ده او په دې برخه کې اوس کار می کړی دی.
آزمون صاحب، که یو عمومي پوښتنه وکم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسې یو دوه درې داسې شیان بیل کړي دي او کنه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو کدا داسې یو منظم تحقیق ته وای دا بل ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا یو مثلا د سیمولوژي برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري کنه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی، هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي کنه، یعنی موږ مثالونه ورته نه لرو، خو تعریفونه تیوری مله بل ځین راخستی. دا کار ولا ما ډیر نه کړم، ما کوشش کړی دی چې د خپل ژبه کې د خلکو ژبه واورم، د خپل ژبه ول ولم، د اثرات ول ولم. اغه نو ورسته بیا مې پام شو چې د خپل ژبه پورې دغه څنګه پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څنګه سره تړاو، دغه فن سره تړاو، دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپیریال کې مطالعه شوی دی.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اوریدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتون کې پښتو ته ژباړل شوی آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره لدی چې لنګدې نیمه پیړۍ راځي په بیلابیلو زماني مقطو کې لنړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثر رجبړل کېدل، خو په دې وروسته یو لسو کلونو کې یو شمیر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خبرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خدا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسد الله غزنفر دا رنګ ځوابوي.
شش باندې یوازې د کتاب او دغه د مالف د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپل لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپل ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هر مسولانه ژباړه په حقیقت کې یو کامیاب لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د شا سر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغه شی بریالی ژباړن هم د یو اثر بیا زیږیدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو شش باندې خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوسو او خوشي سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز، او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلی وای.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډیر زیات خوښ کړل او خپل مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډیر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغي او متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدي او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغي او تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاویزه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماژ ذریعه یې جوړه شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنې سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکي او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یوه هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومن وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یوه حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایی لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطالبه غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا چې د نثر شبې ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما چې وویل ډیر خسته مطلب په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موافقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې و، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورستی او دقیقو تر رسیدلیو په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې شروان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیری. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشرانو جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعاتو آگا انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول وبدلی، اول بیا تار ته جوړو، بیا دغه خپل قصب ګرځي، دغه نه بیا تیکه جوړول، دغه نه بیا هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستکی د ورڅنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبا کې پا جوړا ویل، اب ډیر رنگینو دوه نیم کیلو غوړی به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل و دغه قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسی صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیری کسان د خستلو وس نه لري، او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او موږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي.
هغه راته ویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخه لوخو او د کورونو زینتي شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او له بل پلوی لزګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا وی چمتو کړی دی.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه ډیلیوري لري.
د پارونو سیدونکو مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دی.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله ران غارم زحمت شیبر لتاسوی اجازه اخلم شدیوی.
ستی پریا شقان وینم مست خاروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی زوان دے اوی زان وینم وای پشند سروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی ستی پریا شقان وینم مست خاروی پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روئے ستی پریا شقان بینم مستخار ہوئے ستی پریا شقان بینم مستخار ہوئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سبھی بن جڑی گما اس کا پتھر ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے دا عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن بازار ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے بر په بیر سره نوړلوې ما ته خبره زیګلې مې سحر د کنا شما زیګره زیګلې مې سحر د کنا شما زیګره اوسې د غم لاس په سر شوم وای په دې مصروې ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی زان دے اوی زان وینم وای پشم دسروی ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی زان دے اوی زان وینم وای پشم دسروی ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی زان دے اوی زان وینم وای پشم دسروی ستی پر عاشقان وینم بای مست خاروی زان دے اوی زان وینم وای پشم دسروی ستی پر عاشقان.